درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ قدر منو فرجو زکان کو زبرشتان غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرقلاس مم دنن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکان کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمعې پم پتن وی درنه غل لري زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه هلا من دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکان کی د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او یو سستا کړی پوژو کله لیست کوم کومه کله دینه چې زستا سلوست پېل کوم لته ټول درنو زکون کنه هیل لرم تر سو د لوست پېل په شبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوژو کله لیست کوم کور زستا د لوست پر نور باندې سم راستا سو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډین مکوړه ده کتاب صفاله ول سیمه سره پېل به تر بیا لسمه سپې پرې خوژو که درمن زکون کوز مرستا سو د نن ورځې درس اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نمړی شمالي او سویلي نمکورات ويم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ ته سربانی په حساب لرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ ځکه کوم تاسو د ټولو د توجه په هیله خوژوست کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمرې شمالي او سیملی نیمه کوریا پیښینو چې شمالي او سیملی نیمه کوریا ستوي او لدې څخه موږ تاسو هدف سدي خوژو درنو زکون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوریا کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زکون کو د زمکې نیمه کوریا د جوړښت ته متوجي او سې جو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې زمکې کوریا چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره دو برابر برخه باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژه درنو ځکون کو پلانډ او خلاص اندور سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دی له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاتې وچې برخې همدارنګه درنو خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچې کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچې کې ژوند سره سره همدارنګه درنو خوشوز د کون کو کچری مټ تاسو سویلی نیمه کوریا ته نظر واچو سویلی نیمه کوریا ته فکر وکړو په سویلی نیمه کوریا کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجود ده چې دا د جنوبی نیمه کوریا په نامه سره یتیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچری مټ تاسو وایي درنو د کون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیات برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکه کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونه نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوم کو کچیر تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سیږي دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلی برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوي دي چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوي ده نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره او پیښنی همدارنګه درنو خوږه زکون کوم رساسو فنن رزلوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ رساسو هدف څه دي خوږه درنو زکون کو ایب هیږي انړي په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپوي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کو کچیرې درنو زکون کوم رساسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلوماتي چې د زمکه په خپل د استواره کښې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کشه د عرض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي نو نوي درجې په شمال کې او نوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري نو دغه نوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي درنو خوږه زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې نو ورستی نه چې د ارزل بلدی سیویلی نیوی درجه دی یا هم جنوبی نیوی درجه دی د دې کبل څخه دغه ارزل بلدونه د صفر درجه د استوا کشر د اوجدوالي څخه زیات دی چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول د سویل سوچي دغه ارزل بلدونه چې دی د زمکی سیویلی نیمه درجه سیویلی نیمه قطبونه مشتبه نه شکل دی او د زمکی جنوبی نیمه قطبونه موږ او تاسو ترشش کړی دی په نه شکل دی همدارنګه درنو زکون کوم چې تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو چې د ارکتیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري خو ژو درنو زده کوونکو د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکتیک دایره لولو چې د ارکتیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی ترنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستی نقطه د سویلي قطب له ورستی نقطې سره ونښلو هغه دواړه نقطې یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي او همدارنګه جغرافیي شمال لري قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په ویا ملان ورکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو همدارنګه درنه خو ځکه کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه توای اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید د ارض البلدونو په باره کې اوریدلې او ارض البلدونو موضوع چې ډېر ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونو چې دی درنو خوښ زده کوونکو که چېرې یو وخت تاسو په ذهن کې دا سوال ګرځېدلې یا هم دا سوال زه تاسو څخه کوم ایو په هیڅ چې ارض البلدونو د ایریس شې دي او اهمیت لري کله مو هم د دې اړوند فکر کړی نه رزو درنو زده کوونکو ارض البلدونو پیژنو چې څه توایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي ارض البلدونو دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کښې دي، چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کورې پر مخ باندې په معلومداره توګه سره لیدل کیږي. او عرض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو څه ویلی سو؟ عرض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د طول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنې په عمود شکل سره دوی په طول البلد باندې واردې دي. همدارنګه عرض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کوره کې او عرض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کوره کې موقعیت لري. یعنې موږ چې ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپله شمالي نیمه کوره ده او بل جنوبي نیمه کوره ده، نو دغه عرض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زما ستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنې یوه منظمه کوره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه عرض البلدونه چې دي په خپله دغه شمالي نیمه کوري چې دي یوې شمالي نیمه کوري کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کوري کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو عرض البلدونه لږې دایرې ته د استوا کرښه ویل کیږي، چې د ځمکې کوره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کوره او جنوبي نیمه کوري څخه عبارت دي. او دغه عرض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طول البلدونه پیژنو، چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ او ستاسو هدف څه دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کرښې موږ او تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ او تاسو وغواړو هغه موږ او تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کرښې د طول البلد او عرض البلد کرښې دي، چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو، طول البلدونه هره درجه چې د شپېته دقیقو او هره دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ او تاسو داسې وویشو، د طول البلد کرښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ او تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضو یو ځای موقعیت موږ او تاسو ته څرګنده کوي. نو له دې څخه موږ او تاسو په معلومداره توګه سره زده کولی سو چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته دقیقه ده او هر د دقیقې په شپېتو ثانیو باندې ویشل شوې ده، د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلی قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مقبول کی کډرمنو وګللی سکون کو سپریشن غو فارته ټول تشرق لاس ویم د اتم ټولګي جغرافي مضمون ویم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول کډرمنو وګللی سکون کی برتر غو جوړو صحتمند او سړي د صحت جامې په پتنمي درنو سکون کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست ویم لوستي نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاور سره زده کړو او سړي او نو لوست آماده کی ولر کډرمنو وګللی سکون کو مر تاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه جهیلونو په حق ده. کتاب سپال او مینه پیل بیتر دوله سمی سپی پری همچنان کدرمون او گلالیز دکون کوز مراز تاسو دنن رزی درسی اهداب یه محق موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهیش دا هغه دوی مهم موضوع کنی دی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو او په حق له به بشپر معلومات تر لاسه کرو. نستاسو د ټولو کدرمون او گلالیز دکون کو د پرته وجه او دکت په هیله ما هیله ده چی د لوست پای پر رس رمالتیا وکری او یورس زده کری خوش او گلالیز دکون کو د لوست پای پر شی بو که لمره مجاو تاسو د اروپا د لوی وچی د سندونو په حق له معلومات لاست را ولو کدرمون از دکون کو لکه سرنگ سی مجاو تاسو طول بخیجو د اروپا لوی وچی یو له هغو لوی وچی له جملو څخه شمیر کیږي چې د اسیا لوی وچی په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او همچنان درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګوی ته تویږي، نو له دې هم مال څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سندونه چې بیدي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی وچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې توده سي موسم ور باندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا هم دود کوي او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډیر زیات شوي دي، نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلی دی. درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا نیګر سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالیز د کوونکو دغه سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ ورته ویلی شو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې به دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچېرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 918 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالیز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چتا ستور پوسی او سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو شي په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. موږ وګورلیز د کوونکو د چمړو تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورپنې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړو بوته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې ووسیږي او په منځ کې ووسیږي، د دې جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې او به وي، د دې جهیل ویل کیږي. وی یو چې د زمکي طبيعي لوی جووری چې د اوبو څخه ډکی شوی وي د څلورو خواو ته چې وچوي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لنې وي. د متعدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي، یعنی هغه سیمې چې متعدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي، یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو قدر منځکونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې ډېر تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، که چیرته وي هو او که چیرته نه وي نه. دریم د اروپا د سراتی هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چیرې هو او که چیرې نه. څلورم جهیل تعریف کړي. پنځم د متدلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو زبرشتا غن خار یوز لبی هم تاسو ټول تشریح لاس مې ما دنه هم ټول کی جغرافیا مزمن دویم دوسته قدر من زکون کو زمرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنگو حوزه الوند د شی پتیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لیوچی د موقعیت طبيعي جغرافیا او سندونه په حق لول وستله نن ورځ مجو تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنگو حوزه په اړه